آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکاډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې له هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کابل څه پغړا دې جامې د ملنګ دې او کابل څه
په زرپان کې به لنډ کیسه د درد انزور واوري.
وروستا د څوټه قانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. تروري چې ومه قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ.
په ادب جام کې به د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری و.
او په ورېښمین خیال کې به د روان نوي کال ویرجن سفرکې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
خزان دی دا خار یک بیابان دی، خاموش ولې اسمان دی چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چې له تن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟
په بل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکنډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکنډي په نیلي ښار کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله، او څرګند یې کړه چې د دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې د دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره یې د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکنډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر للوري لیکوال شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو سل پنځه شپېته اثره د تاریخ، لرغونپوهنې، ادب، جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دري ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلي د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی، او د دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوی او تخریب شوی خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافی کیږي. د غزنی ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښتناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافی کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوی وو، بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د دغو مهمو او ارزښتناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي، څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایی اقوام پر خپل ځان له دښمنه ساتلې، او دا هغه توره ده چې لا هم پر موږ ویاړو او د خپل نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادو. نننه هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمامه کړې شي ځینې ځان درځي چې اوی تیر کول کې خاصیت لري تیرای کې، نو د هغه لپاره هم توره په کار دی په هغه وسیله باندې ولوسونه راکی په سره د خپل قدرت یا ځواک باندې راولي، او ځینې داسې چې هغه د خپل ځان دفاع خاطر هم یو اړتیا وشي د توره ولې، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل لوځي، جنگی وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توره د جنگی وسیلې په توګه ځکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې او انرژي دغه فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه ریان وخت نه بیان سوي وروسته توره موږ د لوستې چا باندې تیران نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هغلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د توري یادونه شوې، او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زمونږ د نیکونو نراپاتې زمونږ کاره یعنی وسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ده کنه، یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شوی هغه یعنی نس وسم مونږ سره. دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله تری بیا کرکه لري، او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تور استعمال دی. هغه وایي
که څه هم تور از موږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو کدا سیسی یعنی دا تور نوره یعنی موږ په بده رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي، یعنی کنه دا چې موږ استعمال کو. نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه وکړو نه د توري په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
نشته جنگو نشته خپل یار سره خوشاله نشته جنگو نشته خپل بیا خپل لاس کې زګلزار
د موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز ښیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیر خوله فضا ده. که تاسو له توې چې دغه دې سرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال ده هوا دغه چې اسمان چې تاسو په سرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څکاري.
بله، دا په شاعری څومره تاثیر لري؟
بیخی لري، ډیر زیات لري. شاعر چی شنه الهام اخلي؟ یا یې ویني یا یې اوري. دا ټول شان سره جمع کیږي، تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای. لہذا په غوږ کې ښکلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کېنول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې تو فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه، زه همیشه یوه خبره کوم که تکه کلام داسې ده، زویم زه چرګ نه یم او شعر هم اګۍ نه ده چې کوم عامل بولی. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خبر ده؟
نه نه، اغه محرکات چې دیده په دماغ تاثیر کی اغه نه یه اماده دیده چې دیگو خوزی. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، یه عاطف لري. کلا انسان جیر مخلق ده، تروس الله سم نده مطالعه سوی.
را تویلی سی چه لمرای شیر چه کلا تاسی ولی که داری وکه پختو کوم شعر وزه که اتاس لیکنه مساوی شکل بانی مخکیزی کلا چه پختو لیکنه کوی داری هم کوی اولین شعر دیتاس کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع که تقریبا داری پر جبه که ما شعر دیر روسته تقریبا اگه وقت چه زه از کلنی یا شل کلنی ترسی داره ما داری شعر شروع که، لیکن داری پر شعر که ما مطالعات زیاد
تو لمرای شعر و کوم شعر و وست اتاس پیادشتا؟
طول من نده پیاد، لیکن دیر تفلانه شعر ده. اولانه شعر ده ما چی چاپ تلاره اگه ما دی عبیبی پا مکتب شاگر بند درم سند تفلو ما دیر تفلو ما یو معلم آلته و یو پیغمبر دستور معلم و ما دستلام خان ماین بیورته ویلی دیده کوهستان ده صافوی پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سره و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پت ویلی چه سب ده کنفرانس کیگی ما میو شیر لیکلی غیران سو زینم زکی سر عجک رم ده دوت خرگونه نیم خط شیر وای سفر شاید دیر تفلو نا چهو ویتی مطروه شیر می چولوست ویل پلار چا بده نی در تلی کلی مال نصر در مالی کلی.
یعنی دوم رو قوی شیر و؟
نو ده باور نکو جدر شیر مالی کلی به نواز سر وگر همار شیر واخیسته پا انیس اخبار که چاپ که او داری ما اولین اگر شایی چه مدباتو که ظاهر سه او چه دیر دیمو پا مکتب که باور نکو جدر شیر مالی کلی.
تاس ویل چه لگ مو پیاد داغ شیر اما غلق اکراتو ویا
یو مصره دیمو پیاد چه لاله ما یو باخته خ غزل وای بلبل دغه دی شروع ده.
استاد اوس درته وای چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دی په پښتو او دری کې؟
لومړنی اثر د ما سی د کتاب په ایز چاپ سی هغه چونغر نمیگی چونغر چی او غر ده د ما گری کور مخه تا پروتو
اتما دی دغه خصوصیات تاسو رخیستی دی؟
اوه داسی او چی او غر و دی مخ دی کور مخه تا پخی که با دا پستا و دا زنگلون و پر سر یه للم کرل که ده دی ما دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پر از خطه که بز ما پخی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دیقانان راتله پخی دی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپا که لکه چراغان دسی و دی با ور بلا و کنه یا بی کنچه جوش پی تاو دا و یا بی دیکا و خب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا دی الهام غرسه و دی الهام غرسه. او هغه چونګر ترانه ډیر مشهور شوی راورو سلدنه بیا ما یو اثر په نوم دی چجدی ولیک
لایق صاحب یو ځل تاسو په کیسه کړی و چې کله اروپا ته لاړې هلته چې خلک پوسول چې تاسو شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسو په داسې یو منطقه کې کور درکې چې یوې خواته اوبه او مرغان او دا شیان کنه اوس که دغه پاک لاره ته وایې کله چې هلته لاړې یو د مسافري ژوند څه بل یو ښه ماحول کې تاسو ته کور درکې هلته د شعر الهام څومره و د اول ځل لپاره ستاسو یو کور ته ورغلی
سی اروپا ته لاړو په داسې فضا کې تللي وو چې د وطن نه غربت ته ورتېر شوي وو زه خوشحاله نه وم ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسه شوې وه دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړې مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نومېږي سندرې په سوي واټونو کې دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي دا ملت په دې ارزي چې سړی څه لوړې دوی دپاره مړ شي وجنګي
اوس که تاسو له خپل تجربه راته وای د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان کوم خبره باید په نظر کې ونیول شي
زه دا چې یو شاعر یم چې سره دی چې اوس په ورځو کوافی او په دې په یو اکاډمي کې کار کوم د ادبیاتو په ډیرو فنونو باندې پیګم لیکن هیڅ کله ما د دې په زور باندې شعر نه دی لیکلی دا لکه یو چې نه داسې ده چې راخوټیږي په خپله چې الهام راشي نو سړی شعر په لفظي لیکي داسې وخت کېږي چې زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقف لیکم ممکن په مدت دیو کنزه سلوک ده که یو
سال کمی خبری نظر کنیسی کلت شیر لیکی
هیس هیس الهام چشه ده چشه والی لکه تاس چه کلا کلا تیگی سی تاسی ده تنده کیفیت نسی تشی کوی سنده چشه ده ولی پیگه چه بوت ضرورت دارم تگه ما پا دی لحاظ بانده دقشم نگی شاید شعرا و اوزا و احوال به فرق کهی خو زه داسې فکر کوم لکه تاسې چې اوبو ته تنده پیدا کوئ یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابره ولي د دې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد ما رامنډې کړې خلک راټول شو د ده وینې بهېدې دا سابه چې ده اخیستي وو کور ته دا د وینو سره غ او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسې هم کېږي کله هېڅ واقع نه وي تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غختل
ورونه که څه هم پر پښتني ټولنه غنې ناخوالې تیر شوې له طبيعي آفاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینه لري هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لا رګوتر کتلې ده 15 کال کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزلونه بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړکړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال صاحب ولام زما خوښ دی او ګران دی محترم دی، قابل قدر سره دم ویلي، شاید کم دانه نیم نور، زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دی کې طرز به تاسو داسې ویلی چې موسیقي دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به مونږ د انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به مونږ د چا په اذانونو کوو، خدای کافر زمانې رانه بلال وړی، زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړی، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی. دا کلام دا ما په پیر شمشاد مې ویلي، داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب، ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاه ولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې خبرې وې چې استاد شاه ولي د یو ځانګړي لارې او د یو ځانګړي سبک څښتن هنرمند دی، آیا سخته درته نه وه چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپل مشهورتیا وکړې؟
تر اوسه ګرانه ده، مشکل ده، دا داسې یو صفت برته وکړم چې ده د خیبر یو خبره برته وکړم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډېر محترم سړی و، ډېر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلي چې شاه ولي جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون دی، زموږ مسافر شو دی، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټ ونه دی، یو غټ ونه بوټی دی، هغې ته وایي پیپل، د پیپل لاندې که څوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزی، نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاه ولي د زامن نه، بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو، موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړې که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړې، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ولی خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ، دا د عاشق علي خان شاګردانو. په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ولی خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو، زه زرولي د استاد مستون ولی خان سره شاګردان کو 1902 کې، 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تقریبا تر 290 څلور نوي پورې موږ د هغه سره، یا 290 پورې، یا نوي پورې موږ د هغه سره شاګردانو. دا غینه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي، ته موږ شکر یې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو، پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غوزه دا شاګرد مې، نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي پې
بس سیب زه خود غيو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای دغه، یو خدای خو، یو قران کنه دغه، یو ارمونه باندې سیب پويګم لګلګ ام لګي ګوتې مو ته ګوام بغیر اوریدل چې دا څه پویدل چې زموږ ساز دا پاره وبان موږ پویګو مګم خغول او غداو د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې، یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو تاسو چیرې مطبوعاتي شوی ډیر نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزی شوی نه دي یا راوت نه دي، دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې، یو خبره چې زه کوم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوقي زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما وختل چې زما دا ورور مخیلش ولړ لیونتوب پوري هغه ورنه نوته کچری ما په یو از په یو اس باندې دغه هغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو کاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه ما دا صرف دا کار شروع کړم هغه د پار کمپوزونه جوړ کړی دي ترزونه جوړ کړی دغه می وړاندې کړي سپورټ کړي مې چې مخیلټ وی وازینه یلته دا چې از ما په غرور په موږ ډیر زخت ډیر زیات ګراند او دغه لیونتوب چې موږ لیدل د موزیک سره دومره شوق نو ام دا سه مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وروګو خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمون نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې دي اپ خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دی چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لار ده ستاسو والی صاحب تاسو ته ویلي چې ستاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم 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 لازم
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غي د هر هغه څه الانګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډېر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناسي هغه یې پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډېر خبرې داسي شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چې هلته زرولي مې او شمالي مې نو زه شمالي ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ولې دا هغه کار دی نو دلته شمالي یو ډېر ښه غزل خوان دی او ډېر ښه استعداد لري او ډېر لوی استعداد لري نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخې وسی
او زرولی افغان باید فلکلور
خپل فلکلور
اوریدونکي به موږ په تمه چې ستاسو یو زمزمه واوري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شاعر راوته ډېر خوږ دی خلک ډېر زیات خوښي په ما خپل مله خلک یې راکې لاوتی دي او ما په اساس څو غوتې مو تیم بوالې جوړې ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپۍ دې او کبل څه
نامه
شمالي جان په اړه ترجمه وکړه
ولی سب تو روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو دې ډېر خپل او ډېر مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی موسیقی وکړه او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به وایو او که خو همداسې هغه نو بس
نورو
خلکو به وایو
ډېره مننه Thank you. د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړې تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کې ساده درد انزور راوړوي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکې په لور غځولې وې. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخت په هنځي تر راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ را باندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خوا ته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړ بخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو، خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب رانه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب راکړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخل او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشوم یې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفا کارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو راتاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی یې وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څېره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هیڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړی وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارنۍ هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سیمټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د مصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونی سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
مون بد در تصویر ترکمې پسینو کې ساتو، مون بد در تصویر ترکمې پسینو کې ساتو. بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے. ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن گورو دا جرگو او مرکو وطنو. دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلت دمین بادشاہی وادارمان.
دا ادب جام پاننا نی بخا کیمو دا پختو جبی دا لرغونی قصیده شاعر کاروندوی غوری لأحوال خبرو. دا ادب جام دا برخا سهرگل امیرزی وراندی کیوی.
ادب جام
کاروندوی غوری د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکارندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکارندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپله ښکارندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنه او بست کې هم اوسېدل. د دې د ژوند شرحه هم د پټي خزاني مؤلف لرغونی پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخسته ده. دی وایي چې ښکارندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او همي د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. دا سیخکاری چې ښکارندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکارندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې و او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکارندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لخکر هند ته ځي او څنګه پراټک تیریږي. ښکارندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلی مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، د سپرلی ښکلونکي بیا کړل سینګارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه. د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونا، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي، سپین ګلونه سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واوري ویلې د کاندې بهیږي لکه اوخې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړې خاورې اغلی ګل را وویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه.
اوس رانه ورکه ده د جیب بټوه، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ داد نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دی، اننګو باندې خاپونه د لوګو دی، په لیمو کې لیکي جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم. داد نوی کال د کوم موسم منظر دی؟ چې د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تڼ د ژڼو شور هم شو خاموشه، په جومات کې د بلال اذان نیمګړی مناره رانړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی؟ دا ښار یک بیابان دی؟ دا خاموش ولې اسمان دی؟ دس پر لے دے کہ خزان دے؟ دا خار یک بیابان دے؟ خاموش ولی اسمان دے؟ چے مخ پا نقاب پٹ دے ہم انسان دے، او پز مک چل تن دے، پسل گو دے ہم انسان دے. دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے؟ دیوالونو سیوری ٹھول کرل، پسرک ہم خاموشی شوا، د چنچن شور ما شور دی چې لخپل جالو تختی، زمکه ګونګه شوله غمه، لدرد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلی، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلی او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په صلیب شول. اوس چې کاڼی نشم څشم، اوس چې کاڼی نشم څشم، زه یوازې نه یم، ټوله خاریه ده، یوې ویره کې اخته ده. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر، سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، سرو لمبو شورنه دی خبر رسولم